ستړي مشي د ډي وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو تاسو ته د ډي وی په یو ساته خبری خبرونه کې هر کله ویم ستاسو قربانه منزه شهید يم. نن د جمعې ورځ کال 2021 د اپریل د میاشتې 14 نیټه ده او دا مهال وخت شوی دی په افغانستان کې د شپې 9:30 په پاکستان کې لاس او دلته په واشنگټن ډي سي کې د ماسپخین 1 بجه ده. لومړی پام وکړئ د مهمو خبرونو سرټکو ته. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د امریکا صدر جو بایدن د اعلان هرکلی کړی چې د افغانستان څخه به د سپتمبر میاشتې پورې خپل سرتیری وباسي او وایي د افغانستان پوز د هیواد څخه د دفاع کولو جوګه دی. بلې خوا د پاکستان د پوز مشر هم د دغه اعلان هرکلی کړی. بل پلو ته پاکستان کې د تحریک لبیک ډلې لخوا د تشدد ډکو احتجاجونو مخه نیولو په خاطر د پاکستان داخله چارو وزارت په ګرده هیواد کې نن ټولنیزې رسنۍ تر 3 بجو پورې بندې کړې وې. اخوا د پاکستان د قومي اسمبلۍ په غونډه کې د لږکیو پارلماني غړو تور لګولی چې سند صوبه کې د هندو مذهبه پیغلو سره د جبري ودونو او په زوره هغوی مذهب نه د اړولو پیښې دوام لري خو حکومت دوی ته تحفظ ورکولو کې ناکامه راغلی دی. اخوا پاکستان کې د کورونا له کبله یو ځل بیا په 24 ساعتونو کې 15,304 کسان ناروغه شوي دي او همداراز 110 کسان له دغه ناروغۍ څخه مړه شوي دي. په خپرونه کې دا یو شمېر نور مهم راپورونه او موضوعات لرو چې تاسو سره به شریکوو. زموږ سره مل اوسئ. دا د امریکا غږ دی ودا ګران اوریدونکو او لیدونکو خبرونه دوام لري. په دې خبرونه کې کورنی او سیمه ایز ریپورتونه او څېړنې لرو چې ستاسو سره به وار په وار شاملو. هیله لرو چې تر پایه را سره په خبرونه کې مل پاتې شئ. زو د افغانستان د موضوع ولوري ته چې افغانستان د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن له اعلان وروسته د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په نا اعلان سفر باندې تیر ورځ کابل ته تللی و او هلته یې د افغانستان د ولسمشر په ګډون د نورو اعلی چارواکو سره هم لیده کاته کړې ده. راځئ چې تفصیل یې د حکمل روان سادات په دغه ریپورت کې په ګډه سره واورو.
افغان ولسمشر اشرف غنی ویلي چې افغانستان د سکوت په مرحله کې نه دی. ښاغلي غنی تیر ماښام د اذربایجان په قربتوب د نظامي بین الافغاني مرکز په ناسته کې چې د وډي کانفرنس له لارې جوړه شوې او ویلي چې افغان امنیتي ځواکونه په خپلواکه توګه د هیواد دفاع وړتیا لري. له ارک مڼۍ څخه په خپره شوې اعلامیه کې د ښاغلي غنی له قوله ویل شوي چې موږ د سکوت په مرحله کې نه یو. زموږ امنیتي او دفاعي ځواکونه په خپلواک ډول د هیواد دفاع وړتیا لري او له څو کلونو راهیسې لور نوی سلنه عملیات په خپلواک ډول تر سره کوي. ولسمشر غنی دغه څرګندونې په داسې محل کوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په یو ناڅاپي سفر تیر ورځ کابل ته راغلی. بلینکن ویلي چې دوی پریکړه کړې چې خپل ځواکونه بل افغانستان څخه وباسي خو ټینګار یې کړی دی چې دا په دې معنا نه دی چې د ځواکونو له وتلو سره به د دواړو هیوادونو اړیکې هم ختمې شي. نوموړي زیاته کړې د سرتیرو وتلو وروسته به د اړیکو نوی باب پرانیستل کیږي او په بېلابېلو برخو کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې دوام پیدا کوي. کابل کې د سیاسي چارو کتونکو نظیر زاهد وای په دې حساس پړاو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر سفر ډیر مهم دی. زاهد وویل
افغانستان ته په دا اساس پړاو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر سفر ډیر مهم ده چون دلته ابهامات او شکونه د سولې په وړاندې باندې ډیر زیات دي. حساسیتونه هم ډیر منفی حالت کې دي. دغسې حساسو پړاوونو کې ډیر رول چې ده هغه د امریکا متحده ایالات لري چې د افغانستان ستراتیژیک ملګری ده او د قضیې یو بوت امریکایان دي.
په ورته محل دی مصالحه علي شورا مشر عبدالله عبدالله هم دی امریکا دی بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن سره کتلی. په دغه کتنه کې ښاغلی عبدالله ویلي چې د ولسمشر جو بایدن د پریکړې ملاتړ کوي او دغه راضي یې. له افغانستان سره د امریکا له همکارۍ هم مننه کړې. پرون دی امریکا ولسمشر او ناتو اعلان وکړ چې د روان زیږدیز کال د مې میاشتې له لومړۍ نیټې د خپل ځواکونو د وتلو بهیر پیلوي. له بلې خوا طالبانو له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د وتلو په تړاو د ولسمشر جو بایدن دا پریکړه د دوه تړون څخه سرغړونه بللې او له نړیوالو یې غوښتي چې په امریکا فشار راوړي تر څو په ټاکلي وخت له افغانستان نه ووځي. طالبان زیاتوي که د امریکا له لوري د دوهې تړون نقص کیږي نو ورسره طالبانو ته هم د هر ډول لازم اقدام کولو لاره پرانیستل کیږي چې د راتلونکو عواقبو مسؤلیت به یې امریکا جهت ته راجی کیږي. د دوهې تړون له مخې امریکا مکلفه ده چې د مې میاشتې تر لومړۍ نیټې خپل ټول سرتیري له افغانستان نه وباسي. پخوانی طالب چارواکی سید اکبر اغا وایي که امریکا د دوهې تړون مات کړ خو اوس به د طالبانو لپاره داسې لار جوړوي څو کاني یې کړي. سید اکبر اغا وویل
ما فکر باندې اوس که وګورو وزیر خارجه د امریکا چې راغلي دي حکومت ته به هم دوی کوم اطمینانونو بعضې شان کړي وي. یو د هغو څه به دا وي چې آینده که چیرې بل حکومت جوړېږي او یا دغه حکومت تر یو وخته پورې په قدرت کې پاتې کېږي دوی به د هغو سره تړونونه دا کوي چې دوی به کومکونه ورسره کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي که طالبان کورنۍ جګړې ته لمن ووهي نو غوښتنې به یې ونه منلی شي. که څه هم طالبانو ویلي چې له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو تر بشپړه وتنې پورې د افغانستان په اړه په هیڅ کنفرانس کې ګډون نه کوي، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن له طالبانو افغان سیاسیونکو ښکېلو اړخونو غواړي چې د ترکیې په ناسته کې چې ټاکل شوې د روان اپریل میاشتې په 24 نېټه پیل شي برخه واخلي. کابل ته د نوموړي د سفر مخه پر افغان سولې او له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر څرنګوالي بحث او خبرې اترې بلل شوې دي. بلینکن وروسته تر هغې کابل ته راغی چې ټاکل شوې د مې میاشتې په لومړۍ نیټه امریکا د خپلو سرتیرو ایستل پیل کړي. حکمل صدات، ډیوه ریډیو، افغانستان.
د جی بی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري او دا مهال هم زو د یوې بلې مرکې ولوري ته چې هم د افغانستان د سولې په اړوند دا چې اني فور سایمر چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت کې یو ستره سفارتکار پاتې شوې ده او په موجوده کې دا مهال هغه د امریکې د څېړنیزې ادارې سنټر فور استراتیجیک اند انټرنیشنل سټډیز سره کار کوي. وایي چې د امریکا د افغانستان څخه د پوزونو د وستلو په لړ کې د صدر بایدن په اعلان او د دې ممکنه نتایجو باندې خبرې اترې کړي. راځي چې د سمینه احسن سره یې دغه مرکه په ګډه سره وګورو.
تاسو به د افغانستان نه د امریکا فوزونو د وستلو په لړ کې د صدر بایدن اعلان ته څنګه ګوري؟
زه به دا فیصله یو غیر ذمہ‌وارانه فیصله ګڼم. هغه به د سي شرایطو یو نیټه اعلان کړه چې زما په خیال د طالبانو په حق کې ده او په افغانستان کې زموږ د ملګرو په حق کې نه ده.
فیصله کې خو ویل شوی چې طالبان به د څه قسمه سرغړونو په صورت کې احتساب ته مخامخ کیږي، خو دا به څنګه ممکن شي؟
To be honest, there are no reasonable ways that we could assure the people
of Afghanistan that the zabawim che da sahi se tariqa kar nishta che mung da Afghanistan khalko ta da yaqin war kawali shu che Taliban ba alami tolan da jawabdari da sifarat kare o taraqiyati imdad da sharayat o sara tadalo pa shan zani la rishta kho tarikh mung ta khodali che da taglari dumra gatawari na de sabit shwi.
US Secretary of State is in Kabul and announced
د امریکا خارجه وزیر هم په ناساپی سفر کابل ته تللی او د افغانستان صدر او نورو حکومتي مشرانو سره ملاقات کی. د امریکا فوزونو وتلو پس هم د افغانستان خلکو او حکومت سره د یوازې نه پرې خودوجمنی تکرار کړی دی. دا کم کس مشمنی کې دی شي.
The most important commitment is that we continue to support the Afghan National Security Forces.
د ټولو له مهمه ژمنه دا ده چې موږ د افغانستان د امنیتي پوځونو ملاتړ جاري وساتو. نورې ټولې ژمنې به هم په دې اساس لري ځکه چې هم افغان امنیتي پوځونه به د افغانانو د حقونو دفاع کوي. خو اوس هم هغې ته د دې لپاره لویه لاره پرته ده او هغوی اوس هم زموږ ملاتړ ته ضرورت لري. زه تمه کوم چې بلینکن په دې لړ کې د امریکا او د نړۍ په کردار پوه دی. موږ د افغانانو د مرستې لارې هم لرو خو د امنیتي ځواکونو سره مرسته تر ټولو مهمه ده.
بیسټ آن د کرنت سچویشن ان افغانستان اند د اسکیلیټینګ او وایلنس
په افغانستان کې موجوده امنیتي حالات ته پکتو چې د تشدد پیښې زیاتې شوې دي او د امریکا نه علاوه د نېټو فوزونو هم هلته نه د وټو اعلان وکړو، بلخو طالبان هم څه قسمه غونډو کې د نه شاملېدو خبره کوي او د امریکا استخباراتي رپورټونه هم هلته په خرابېدونکو حالاتو فکرمندي ښایي، نو تاسو دې هر څه څنګه ګورئ؟
I think it is a terrible situation for the people of Afghanistan who want peace and they want development and they want to do business and they want to raise their families. And
د افغانستان خلکو لپاره د حالات خندي چې امن غواړي، ترقی غواړي، خپل کاروبار او خپل بچی پالل غواړي. او زه به بیا دا خبره کوم چې دا فیصله غلطه ده. زما په خیال د امریکا خلکو وړاندې یو لاره کې خودل چې یا خو مونږ به د شرایطو حل تنوزو یا یو نفت میدون کې جنگ جاری وساتو چې امریکایان یې په سر کې ولاړی، دا سم نه ده. مونږ کولی شو چې د نیټو پوزونو سره په مرسته کې په یو ملاتړ کوونکي پوزیشن کې مو تر هغې په لږ شمېره کې خپل پوزونه ساتلی وي تر څو چې افغان امنیتي ځواکونه تکړه شوي وي او د امن عمل سره نتیجه راوړي وي. خو د بدقسمتۍ سره اوس مونږ سره دا رپورټونه دي چې د هر یو اړخ نه وسلوالي ډلې د خپل دفاع لپاره ځان تیاروي.
What are your thoughts about the role of Pakistan? Pakistan is considered
د نېټو او د امریکا د فوزونو د وټلو پس تاسو د پاکستان کردار ته په کم نظر ګوري او ستمې تلري. پاکستان ته مدام د افغانستان د امن په لړ کې د مهمه کردار په لړ قتل شوې دي، خو د پاکستان خپل مفادات هم دي.
Realistically, I have no expectations that Pakistan will do something that will help.
پاکستان کې زه هیڅ تمنه لرم چې پاکستان به سمداد وکړي یا به د خپل مفاداتو د پرمختګ نه علاوه نور څه وکړي. زما په یقین به پاکستان ځان ګټونکي ګړي چې په افغانستان کې به یو دوستانه حکومت جوړ شي او که چیرې انساني بحران جوړ شو نو دوی به افغان کډوال واپس ولیږي او د ملګري افغان حکومت سره به د خپل خوښي کارونه کولی شي. نو که چیرې پاکستان خپل مفادات ته ګوري نو وسه پوری په موجوده حالاتو به ډېر خوشاله وي.
So if Pakistan is looking after its own interests so far, they are very happy with this situation.
د ډیوی سره د ملچامو مننه کوو چې تر دا د مرا سره په خبرونه کې مالیاز د محل زو د یوې بلې موضوع ولورې ته چې هم د افغانستان د سولې د بهیر په اړوند غواړو د افغانو میرمنو غږونه هم ستا سره په دې خبرونه کې شامل کو. د محل زموږ سره د سکایپ د لارې ملګری شوې ده، د افغانستان څخه د میرمنو د حقونو فعاله او د مدني ټولنې فعاله مقدسه احمدزی هغوی ته هرکلی وایو. ستړي مشي، په خیر راغلی مقدسه بیبي.
سلام شهید خورتاته او ټولو درنو لیدونکو او ریدونکو ته.
وعلیکم السلام مقدسه، په دې هیله چې تاسو جوړ روغ او صحت ولرئ. په وروستیو کې د امریکای د ولسمشر جو بایدن د اعلان وروسته چې امریکایي ځواکونه بل افغانستان څخه د می تر میاشتې پورې وباسي، په دې کې د افغانستان له لوري هم هرکلی وشو او د دې ترڅنګ په راتلونکو څلورویشتمه نیټه د اپریل به په استانبول کې د ترکیې په استانبول ښار کې د ولې بهیر بیرته پیلېږي او په دې کې به د طالبانو سره د افغان حکومت خبرې اترې کیږي. تاسو د افغان میرمنې په توګه او بیا د مدني ټولنې فعالې په توګه څه تمې او هیلې لري د دغه سولې بهیر څخه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی خو د سولې کوم کانفرنس چې په استانبول کې نیول کیږي، ډېر زیاتې هیلې ورته لرو چې په دغه کانفرنس کې به ټولې هغه غوښتنې او هیلې چې افغان میرمنې لري، افغان فعال میرمنې او هغه میرمنې چې هغوی د څلور کنجونو کې په کورونو کې ناستې دي او هغه خپل لونو او اولادونو او د خپلو ځانونو لپاره غواړي، تمه مو دا ده او هیله غوښتنه مو دا ده چې هغه غوښتنې به د سولې په دغه کانفرنس کې مطرح سي او تر طالبانو او نړیوالو به په واقعي او کلک دریس سره طالبانو نړیوالو ته واورول سي. ټول هغه حقوق سي دیو پر مختللی افغانستان پتوګه باندې دیو داسې قشر پتوګه چې هغه د افغانستان نیمایي برخه تشکیلوي چې هغه خزی دي د دغه خزو د دغه برخه د فعالولو لپاره هغه حقوق چې پکار دي چې هغه پاساسي توګه باندې امن د خزو لټول مهم د خزو خوندیتوب او امنیت ده د خزو د کار او د تعلیم حق ده د خزو مشارکت ده امید مو دا ده چې په یو داسې دریس سره هغه میرمنې چې په دغه کانفرنس کې برخه اخلي یا هغه ټول ګډونوال چې هغه ښځې دي که نر دي په داسې شکل سره دغه د ښځو حقونه وغواړي او هلته ورته اډوکسي وکړي چې څه ډول د افغانستان په ګوټ 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 کې ټولې میرمنې د دې تمه لري.
مقدسه، تاسو دلته د افغان ښځو د ګډون په اړوند هم خبره وکړه، څه ګمان کوئ چې په راتلونکي غونډې کې کوم چې په استانبول کې کیږي په دې کې تاسو د ښځو ونډې ته څنګه ګورئ؟ آیا دوی په بشپړه توګه ونډه لري او که څنګه څه غبرګون یا کومې غوښتنې لري تاسو په دې اړوند؟
بلې، و یو اندېښنه چې زه غواړم ستاسې د دې رسنۍ له لارې هم شریکه کړم چې په دې اړه باندې حتی موږ خپل غږ ما په خپله د سولې تر وزیر پورې رسولی، د سولې په وزارت کې تر لوړپوړو چارواکو رسولی ده چې په دغه کانفرنس کې د واقعي د ولسونو د ښځو د استازو په توګه چې هغه د افغانستان له ګوټ ګوټ او له زونونو راوغوښتل شي دغې په ځای باندې ځینې کابل میشتې خزینه چې موږ ورسره تعصب نه لرو بلکې په هغه سهم کې چې په هغې کې باید له زونونو او لاغه ولسوالیو او هغه جنګځپلو سیمو چې حقوق د هغو میرمنو او په دغه کانفرنس کې برخه اخیستې وایي متاسفانه په دې کې نه دي نیول شوي او هغه لیست چې تر موږ رارسي په دې کې ټولې هغه میرمنې دي چې هغه په کابل کې دي یا د کابل نږدې شاوخوا سیمو کې دي او د زونونو هغه سیمو ته توجه نه ده سوې چې په کار و. نو مونږ په دې اړه باندې خپل غږ تر وزیر رسولې ګورو چې دوی څه کوي په دې اړه باندې. کانفرنس هم د اوس لپاره ځنډېدلې او دوی وعده کړې ده چې مونږ د ستونزې تر رسیدګي کوو چې چیرې د ستونزې تر رسیدګي ونسي نو مونږ په دې اړه خپل غږ پورته کړو چې تر څو هغه میرمنې چې هغوی حقوق دي او خپل غږ ورسي په دغه کانفرنس کې د اساسي ګډونوالو په توګه برخه واخلي. مونږ د ښځو ونډه په دغه کانفرنس کې اړینه بولم ځکه چې ښځې د افغانستان د نیمایي د مهم قشر په توګه باندې دا حق لري چې خپل غږ دې خپل هغه فریاد او خپل لیاغه غوښتنې چې دي هغه په دغه کانفرنس کې طالب ته وړاندې کی هغه په دغه کانفرنس کې نړیوال ته ورسېږي.
مقدسي، تاسو دلته د نورو ولسوالیو د لری پرتو سیمو ذکر وکړو، ګمان کوم تاسو په خپل په ننګرهار کې از د افغانستان په ختیځ کې از، نو تاسو کومې ستونزې یا تاسو ته لوی ننګونې دا مهال څه دي؟ تاسو ته زموږ غږ درځي مقدسه؟ ډیره مننه مقدسه چې راغلی او زموږ سره په خبرونه کې مل شوې. له بده مرغه دوی سره زموږه اړیکه پرې شوله دا مهال، خو زو د یو بل مهمه ریپورت ولورې ته چې پاکستان د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتلو په اړه د امریکایي صدر جو بایدن د بیان په غبرګون کې ویلي دي چې د ټولو ښکېلو شریکوالو په مرسته د افغانستان څخه په ذمهواري سره د ځواکونو د وتلو د عمل ملاتړ کوي. راځئ چې د رابیه پیر ریپورت په ګډه سره واورو.
په داسې حال کې چې امریکایي صدر جو بایدن په رسمي توګه د امریکا څخه خپل ځواکونه د ستمبر تر 11 نیټې پورې د وستلو اعلان کړی دی، پاکستان د دغه بیان په عکس العمل کې ویلي چې د ټولو شکیلو شریکوالو په مرستو د افغانستان څخه په ذمهواري سره د ځواکونو د وتلو د اعلان ملاتړ کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند زاهد حفیظ چودري د مطبوعات سره خبرو کې ویلي په افغانستان کې تلپاتې سولې دپاره د ځواکونو د وتلو سره د افغانستان د بیا ودان امنی او اقتصادی پرمختګ ته وده ورکول د پاره نړیوالې ورورلوی ګډون ضروری دی او پاکستان به د تلپاتې سولې په هڅو کې د نړیوالې ورورلوی سره په ګډه کار کوي. د افغان چارو په دفاعي څېړنکار بریګیډیر سید نذیر دیوا سره خبرو کې وایي چې د افغانستان د کشالې د پاره د امریکا او پاکستان د یو بل سره مرستې ډېری ضروری دي.
افغانستان کې امن د امریکا د پاره هم فائدمند دی او د پاکستان او د نړۍ د پاره. نو هغه کې پاکستان چې کوم سہولت کاری کوي هغه امریکا ته پکار ده او د امریکا د دې علاقې نه پر امن وتل
بل پلو ته د امریکایي ځواکونو د وتلو پر معامله هندوستان له اړخه تحفظات څرګند سوي دي. د خبري اژانس رایټرز تر مخه هندوستان چیف آف ډیفنس سټاف بپن راوت کڅ هم د یو هیواد نوم نه دی اخستی خو ویلي د اندېښنې وړ خبره دا ده چې د امریکایي ځواکونو د وتلو څخه رامنځته کېدونکي خلاص څخه شرخوشي عناصر ګټه ترلاسه کولی سي او ماحول خرابولی سي او د دوی تر مخه دغه کړکیچ د هندوستان د واک لاندی کشمیر ته هم رسیدلی سی. دوی دا هم ویلی چې اندیشمن دی پاکستان د طالبانو سره د ښه اړیکو له سببه په افغانستان کې لویه ګټه ترلاسه کولی سي او هیله لري چې د ځواکونو د وتو وروسته دوی اهم کردار ولوبوي. د نړیوالو چارو په پروفیسر ډاکټر اجاز خټک وایي پاکستان او هندوستان په کار دي د افغانستان د کشالې سره خپل ترمنځ جګړه هم هواره کړي ولی چې د دواړو هیوادونو دغه جګړه د افغانستان پر سولې هم اثر لري.
اثر نزغه پاکستان ته دا استوره قبول نه شي انډیا اثر دلته کېږي اثر او هند هم دا نه وایي چې افغانستان کې د پاکستان اثر زیات نو کو دې خپل کې تعلقات کې لکه کم شي افغانستان کې هم د دې چې ګره کې لکزور کم شي.
امریکایي صدر جو بایدن د تیری چرشنبې په ورځ دغه اوږدې امریکایي جګړې د ختمولو اعلان کړی وو او ویلي وو چې د مئی د لومړۍ نیټې څخه د امریکایي ځواکونو د افغانستان څخه د وتلو عمل به شروع شي چې د روان کال د ستمبر تر 11 نیټې پورې به پای ته ورسیم. افغان دولت په شمول سزایی پوهان وینا ده چې افغانستان کې د امنیت وضع ساتلو لپاره د بهرني ځواکونو پاتې کېدل ضروري دي خو امریکایي صدر د ځواکونو نور پاتې کېدلو دغه غوښتنې رد کړې. امریکا غواړي چې په افغانستان کې دننه اوږدې جګړې حل راوستو دپاره افغانان خپل ترمنځ خبرې د سولې نتیجو ته ورسوي او په دې اړه امریکایي صدر افغانستان څخه د ځواکونو د اعلان په محل دا هم ویلي وو چې په سیمه کې د نورو هیوادونو په ځانګړې توګه پاکستان، روسیا، چین، هندوستان او ترکیه څخه د افغانستان زیاتې مرستې کولو غوښتنه کوي ولی چې د افغانستان مستحکمه سباون د دوی ټولو په ګټه دی. رابعه پیر، ویسف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د ډی وی لیدونکو تاسو د ډی وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لارې خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو وخیو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډی وی ویب پاڼه وګورئ.
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکے تھنی یا بٹن کی کاږي. له کنیکټېدو وروسته تاسو د ډی وی پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، رپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ. د ډی وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خپرونه لا دوام لري او د ملکیت څخه مننه کوو چې تر دا د مرا سره په خپرونه کې مل یاست. تاسو کولی شئ د ډی وی ټولې ټلویزیونی خپرونه په خپل کور کې په یو ټل 70B 103 چینل باندې هم وګورئ. دا مهال زو د یو بل ریپورت ولوري ته چې د خیبر پښتونخوا د صحت محکمې د شمیرو تر مخه د صوبې په کچه په یوې ورځ کې یعنی په تیرو 24 ساعتونو کې د وایرس څخه د کورونا وایرس څخه 15 کسان مشوی دی او همدارز یو زرو یو سلو نهیش کسانو ته دغه وایرس په دې صوبی کې ورپوري شوی دی. راځي چې تفصیلی د عبدالرزاق څخه په دغه ریپورت کې په ګډه سره وګورو.
د خیبر پختونخوا صحت محکمې له خوا جاری شوو شمیرو تر مخه د کرونا وایرس پرنس تیر یو شواروس کې 1100 او یو کم دیر شتنن اخته شوی دی او د سره د ناروغانو مجموعي شمیره 1,03,000 ده. د غشمیرې خای چې په 1,300 کې 15 ناروغان د کرونا وایرس نه مړ شوي او د مړ شو تنانو تعداد په پښتونخوا کې 2,000 ریکارډ شوی دی. د مردان میډیکل کمپلیکس ډاکټر جمال ناصر ویډ وته ویل چې په لومبۍ او دویمه صفه کې خلکو ګڼې ګوڼې نه ډډه کوله او ماسک اچولو باندې عمل کولو، خو په موجوده خطرناکه صفه کې اوس خلکو احتیاط کول د پامه غورځولی دي.
غټه وجه دا ده چې انیشیل کم شروعات کې موږ سره مرض راغلی و تیر شوی کال، نو احتیاط خلکو کو، خو د هغې برعکس سونه چې مرض خطرناک شو، مرګ ته سیوا شو، نو خلکو احتیاط کم کو. نو زما دې ته دا درخواست دی چې احتیاط، مرض خطرناک شوی دی او د مرګ تعداد هم پکې سیوا شوی دی، احتیاط زما په خیال د پیل نه زیات ضروری دی چې وشي. دا هغې فائده به سي، مرض به کم شي، د خلکو دا کم رویه ده د مرض طرف ته چې دی لگا پوزیټیو یا مثبت رویه شروع شي.
نوموړي زیاته کړه کرونا وایرس زیات نقصان انساني وجود کې پړپوسانو او د سا اغستو نظام ته رسوي چې له عملی زیاتره مریضان ژوند د لاسه ورکړي.
تیر شوی چې کوم شروع کې موږ سره غلی او اوس چې کوم وایرس دی، نو اکثر هغه شان دغې دي، لکه دونه زیات فرق پکې نشته دی. مین چې دی کوم ټارګیټ دی یا کوم ځای چې کوم دا نقصان کوي، نو پیپلی دی، صحیح ده. دا دی چې نور بدن ته نقصان رسوي، لکه اډوکو کې اډوکو باندې درد دونه زیوای. ډیر مریضان موږ سره داسې رالل چې خېټه خراب وي، ځینې دی چې تشه تبه وي، خو غټ اهم چې کوم زمنګ کم دا مسله پیدا کوي په بدن کې، نو پیپلی دی. هغه شان لکه منګ ته په ایکسریخ کاری مریض ته ټوخی کیږي.
طبي چارو پوهان وایي د کرونا وایرس خورېدو مخنیوي لپاره باید خلک د مخ پټولو ماسک کاروي، یو بل نه شپږ فوټه فاصله کې اوسي او بار بار لاسونه وینځي. د چارواکو تر مخه دا مهال د پېښور الارچ هسپتال کې د کرونا وایرس لپاره مختص 401 بیډونو باندې 315 مریضان داخل دي. هم دغه شان د پېښور خیبر ټیچنګ هسپتال 106 بیډونو کې 103 باندې د کرونا وایرس نه ناروغ شو مریضانو درملنه روانه ده. د پېښور په حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې 2,000 دی په 155 مختص بیډونو کې 113 باندې د کرونا ناروغان داخلو. په خیبر پختونخوا کې د کرونا وبا د لپاره ټاکلی شوی فوکل پرسن یا ویان ډاکټر اکرام الله خان وی ویډ وته ویل، کچری عام اولس په ایس او پیز یا سپارښتنو عمل نه کوي، نو حکومت به ضرور سختۍ نه کار واخلي.
زموږ خلک هغه سي ریسپانس نه ورکړي، هغه سي تعاون نه کوي، نو هغه د وځي تر چې دا شي نه مخبر روان دي. او کدا یو ټایم به داسې راځي چې بیا به ډېر ګران وي، نو بیا به حکومت سختۍ کوي د ایس او پیز امپلیمنټیشن لپاره. به اکشن اخلي دا سمارټ لاک ډاؤن چې دي یا لارجر لاک ډاؤن چې دي، دا به بیا کوي. نو دا چې بیا ټول کمیونټی ته نقصان ورسوي، کنه بیا څه بندیږي.
په پاکستان کې د سرکاري شمیرو تر مخه 1,300 غنټو دوران د کرونا وایرس نه د هیواد په کچا 15,340 تنه ناروغ شوي او 110 تنانو د غرنز له عمله ژوند له لاسه ورکړی دی. شمیرې ښایي چې په ټول هیواد کې د کرونا وایرس نه تر اوسه پورې 15,102 تنه ناروغ شوي او 15,902 په د غرنز اخته تنان په حق رسیدلی دي. عبدالرزاق، وایس اپ امریکا، ڈیوا نیوز، پیښور.
ڈیوا قدرمنو کتونکو،
پاکستان، افغانستان، دا کووید 19
بندیز دے پو کاروبارو نہ بند دی،
کرونا وائرس دا امریکان دا پارا
ماسکونه لګولې دي، خلکو خپل حفاظت کړی دی.
یو سره اوسه د ټویټر د لارې، د فیسبوک د لارې
تاسو د وی او ای ڈی وی یو ساته خبری خبرونه د واشنگتن ڈی سی د سټوډیو څخه ګورئ او اورئ. دا مهال زو د یو بل ریپورټر ولوري ته چې د هیواد د نورو کاروباری مرکزونو په څیر په پیښور کې د خارجي توکو د ټولو لوی تجارتي مرکز چې کارخانو مارکیټ دومیږي هم د کورونا له کبله سخت اغیزمنه شوی. د دې ځی دوکانداران وایي چې سخت مالی زیان سره مخ دي. راځئ چې تفصیل یې د ابراهیم شنواری په دغه ریپورت کې په ګډه سره وګورو.
د خیبر ضلع او د پیښور په پولو باندې را جوړ کړی شوی د کارخانو مارکیټ نه یوازې د پیښور بلکې د خیبر پښتونخوا د ټولو نه غټ د خارجي توکو تجارتي مرکز دی. دغلته د پیښور او د خیبر پښتونخوا په شمول د هیواد د مختلفو برخو نه اخیستونکي د خارجي توکو لپاره راځي. خو لکه څنګه چې په ګډ هیواد کې او پاکستان کې د کورونا وایرس د خورېدو له وجې کاروبارونه اغیزمنه شوي، دغسې دلته د کارخانو مارکیټ په دغه تجارتي مرکز کې هم کاروبارونو ته ډېر زیان رسېدلی. راځئ چې د دغې مارکیټ تاجرانو او دوکاندارانو سره د هغوی د کاروبار او په هغې باندې بد اغیز په حق لا پوښتنې وکړو.
زما نوم صلاح الدین دی او د کپړو کاروبار کوم په پیرانو مارکیټ کې. او د کرونا د وجه خو زموږ په مارکیټ باندې ډېر زیات اثر غورځېدلی، ځکه چې څه دوه ورځې پکې مارکیټ هم بند شي، ټایمونه هم کم دي او خلک هم ډېر نه راوځي. نو زموږ د سیزن ورځې دی خو په دې کې کار ډېر زیات خراب شوی، کم از کم 50% فرق راغلی دی په دې کې. نو دا ډېر موږ باندې اثر غورځېدلی.
د کارخانو مارکیټ په دغه تجارتي مرکز کې موږ سره یو اخیستونکی هم موجود دی. راځئ چې دغه نه پوښتنه وکړو چې هغوی څه محسوس کوي چې دلته په کاروبار باندې څومره اثر غورځېدلی او دوی د کوم ځای راغلي. رو رو سره خپله پیژندګلوي وکړئ چې نوم څه دی، د کوم ځای راغلي او څومره فکر کړی چې کاروبارونه په ټول پاکستان کې او چې کوم ځای تاسو راغلي کارخانو مارکیټ کې څومره په هغې باندې د کورونا د وایرس د وجې اثر غورځېدلی دی.
جی بسم الله الرحمن الرحیم. نوم جی زما نظیر ده، سوات سره تعلق ساتم. او د کورونا د وجه هرو تاسو ته ماشاء الله مارکیټ معلوم دی، ډیر زیات تقریبا چې 70-80% د مارکیټ بالکل ډاون دی. نو موږ خو دلته راځو چې سودا خو د نور کله ډېر حالات دي، نن سبا ډېر ډون دی جی. نو الله دې په موږ په تاسو ټولو رحم وکړي.
د کارخانو مارکیټونو په دغه مارکیټونو کې تقریبا 30 نه زیات واړه واړه او لوی مارکیټونه دي، چرته چې د دغه ځای د مارکیټ د مالکانو او د یونین ممبرانو د غړو په وینا تقریبا 6000 نه زیات تاجران او دکانداران دي. د دوی سره په زرګونو په شمیره کې نور هم کارکونکي دي، خو چې د کله نه دغه کاروبار اغیزمنه شوی دی نو دا دکانداران دي چې د هغوی سره کارکونکي یا د هغوی سره چې کوم نور نوکران هغوی هم د دوی کار له لاسه خښته دي او د سلګونو په شمیره کې خلک بیروزګاره شوي دي. د خپل همکار هاشم علي سره ابراهیم شنواری، وایس اف امریکا، دیوه.
د ډی وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري او په دې خبرونه کې نور سیمایز او کورنی راپورونه هم لرو چې تاسو سره به شریکو وو چې دا مهال د یو بل مهمه نننی ریپورت ولورې ته څنګه چې تاسو به هم خبر یاست چې د پاکستان حکومت په هیواد کې د امن او امان پر ځای ساتلو په خاطر د څلورو غنټو یا ساتونو لپاره د ټولنیزو رسنیو په یو شمیر وپاڼو باندې بندیز لګولی وو چې د کورنیو چارو وزارت په خپل حکم کې ویلي وو چې نن د جمعې په ورځ یعنی د اپریل په 14 نیټه به په هیواد کې ټولنیزې رسنۍ لکه ټویټر، فیسبوک، یوټیوب، واتساپ او انستګرام او ټلیګرام باندې د سهار 11 بجو څخه د ماسپخین تر 3 بجو پورې بندیز لګول شوی. ورځی چې تفصیل یې د ارشد حسین په دغه ریپورت کې په ګډه سره واورو.
د کورونا چارو د وزارت چارواکو په یو حکم کې ویلي چې د اپریل 14 نیټه به ګرد هیواد کې ټویټر، فیسبوک، انستاګرام، واتس اپ، یوټیوب او ټلیګرام ته رسائی د سهار 11 بجو نه د ماسپخین تر 3 بجو پورې بندوي. د پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټي لخوا جاری شوی باضابطه بیان کې ویلي شوی چې د امن او امان پر ځای ساتلو او د ولس د تحفظ لپاره د ټولنیز رسنو یو سو اپلیکیشن ته رسائی په ارزي توګه تړلې شوې ده. که څه هم د کورونا چارو وزارت په نوټیفیکیشن کې د دې بندیز وجه نه د خودلې شوی، خو دا پرمختګ د تحریک لبیک پاکستان لخوا په هیواد کې د احتجاج وروسته د پیدا شوی صورتحال نه ورځ نیمه پس مخې ته راغلی. مطبوعات د ډیجیټل میډیا لپاره د وزیر اعظم عمران خان د ځانګړي معاون ارسلا خالد د قول لیکي دا پریکړه د جمعې د منځ پر مهال د امن او امان د بحال ساتلو لپاره کړې شوې ده. اسلام آباد کې د سوشل میډیا د صارفینو د حقونو لپاره کارکونکي د غیر دولتي ادارې بایټس فرال یو فعال هارون بلو بلوچ وائس آف امریکا ڈیوا توائی د اسلام آباد ہائی کورٹ پخپل وروستے فیصلہ کی ہم انٹرنیٹ اور ٹولنیز رسینو تڑل غیر قانونی گرزولی وو هغه وای دا وخت د کرونا وبا لکبل سکولونه بندي او ماشومان د انټرنیټ د لارې کلاسونه اخلي د هغوی کار هم متاثر شوی دی. هارون بلوچ وای د حکومت لخوا دا ویل چې په هیواد کې د قانون او امن او امان پر ځای ساتلو لپاره دا ګام پورته کړی شوی دی، هیڅ جواز نه لري.
بولنے کو ہم ڈیموکریسی ہیں، لیکن جس طریقے سے ایکٹ کر رہی ہے گورنمنٹ وہ ڈکٹیٹرشپ کے تحت کر رہی ہے. اس سے پورے پاکستان میں جو 30 کروڑ عوام ہیں ان سب کی فریڈم آف ایکسپریشن جو ہے وہ متاثر ہو رہا ہے، اور اسی طریقے سے رائٹ ٹو انفارمیشن بھی.
ہغوائی سنگ چې د پاکستان حکومت دا کار کړي دا سخکاری چې دلته د جمهوریت پر ځای امیریت نافذ دی. د دې فیصلې لقبل پټول پاکستان کې د خلکو معلوماتو ته درسای او د اظهار د ازادۍ حق هم متاثر شوی دی. یاد دی چې روانه اونۍ تحریک لبیک پاکستان د خپل مشر صاد رضوی د نیولو پر ضد ټول ملک کې د تشدد نه ډکه احتجاجي مظاهره کړې وې، او هغه وخت هم په ځینې سیمو کې د انټرنیټ او موبایل سرویسز تړلې شوې وو. 13 ورځې د پاکستان حکومت په تحریک لبیک پاکستان باندې د ترهګرۍ د قوانینو لاندې د بندیز لګولو اعلان هم کړی دی.
د کتونکو مشغول اول
وایس اف امریکا دی واسطا سو مسلو او چا پیریال تستا سو د کیمرې پستر غکتل غواړي
تخپل کور کلی په کوم مشکل د چارواکو خبرولو او یا د خپل سیمې او خلکو خایست کډاونه او هنرونه نور سره شریکولو لپاره ویډیو جوړ کړی
او د خپلې نامې سره د ویډیو لاند معلومات دی وسره په دغه فون شمیره واتس اپ کړی 001-202-153-1512.
د دې وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه لا دوام لري، او زو د بل کورنی راپور ولوري ته چې د پېښور پولیسو د سیشن جج په امر د عورت مارچ تنظیم کوونکو او ګډونوالو پر ضد اف آی آر درج کړی دی. پولیس وایي چې دغه اف آی آر کې یې د پاکستان پینل کوډ دفاع 295 ای او سی لګولې دی چې د مذهب په اړه او د جرم ثابتېدو په صورت ملزم ته د عمر قید، مرګ، جرمانه یا درې واړه سزاګانې ورکول کېدای شي. راځئ چې تفصیل یې د ارشد مومن څخه په دغه ریپورت کې په ګډه سره واورو.
د پېښور های کورټ 15 وکیلانو لخوا درج شوي اف آی آر کې لیکل شوي چې د عورت مارچ انتظام کوونکو په مشرۍ کې داسې پوسټرې لیکل شوي چې هغه غیر اسلامي او پهشتي، او دغه مواد دوی د پېښور کچرو په احاطه کې هم لیدلي وو. عورت مارچ د ښځو نړیوالې ورځ په مناسبت په 8 مارچ د ملک بېلابېلو برخو کې شوی وو چې پکې ښځې او سړي راوتلي وو او ښځو ته حقونو ورکولو لپاره یې نارې وهلې او بینرې اوچتې کړې وې. خو د عورت مارچ لوی غونډې په اسلام آباد، لاهور او کراچۍ کې شوې وې. د ښځو حقونو لپاره کارکوونکي وایي پېښور کې د عورت مارچ کومه دستوره نه و را جوړه کړې شوې. په پېښور کې د عورت فاونډیشن کارکوونکي شبي نیاز وایي د بشري حقونو کارکوونکي د وړاندې نه ګڼ شمېر چیلنجونو سره مخ دي، خو د ښځو حقونو لپاره اواز اوچتولو باندې د توهین مذهب مقدمه درج کولو سره د بشري حقونو کارکوونکي لا نور اندېښمن شوي دي.
پخوا خو مطلب کم مطلب شیل کاز دا پہلے چې موږ دا فیلډ جوائن کړو او هیومن رائټس او دا نو دا آ وخت هم پابندیا نه وی، خو اوس خو پابندیا بل طرف ته روانې شوې. تاسو ګوره دا نن سبا چې د کومې نه رسالت والا خبر موږ ټول مسلمان یو دي مذر دو دي ملکیا، خو اوس نو بل خوا ته روان دي جی. او ډیر زیات انسیکیور هیومن رائټس والا چې کم دي دا ډیر زیات انسیکیور محسوس کوي.
د پېښور های کورټ وکیلانو د مارچ په میاشت کې د کینټ تانه کې د عورت مارچ انتظام کوونکو ګډونوالو پر ضد د اف آی آر درج کولو خواست کړو، خو په هغه وخت اف آی آر نو درج شوی او وکیلانو عدالت ته خواست وکړو چې پولیس دې اف آی آر درج کړي. په دغه خواست تېره ورځ عدالت پولیسو ته امر وکړو او اف آی آر درج کړی شو. په عورت مارچ باندې په هغه ورځ هم په حق او مخالفت کې بېلابېل نظرونه وړاندې کېده. په سوات کې د ښځو حقونو لپاره کارکوونکي تبسم عدنان وایي په دې سیمه کې ښځو ته ډېرې بنیادي مسلې ورپېښې دي، او د هغه مسلو ذکر د عورت مارچ په غونډو کې نه لیدل کېده.
اصل قتل کی غیرت کو نم باندھی تو پنچایتوں کی تو جرگو کی تو جلے کی ہم پتی ډېر غلط غلط کارونه کېږي په کې د هغې خلاف چارواکو ته بالکل موږ ورسره ولاړ یو.
تیره میاشت د پېښور عدالت وروستو په کراچۍ کې هم عدالت پولیسو ته امر کړی و چې د عورت مارچ انتظام کوونکو او ګډونوالو پر ضد اف آی آر درج کړي. د عورت مارچ انتظام کوونکو میډیا ته ویلي د دوی پر ضد لګیدونکي الزامونه بې بنیاده دي او دوی هیڅ قسمه داسې نارې نه دي والي او نه یې په پوسټرو داسې لیکل کړي چې ورسره د مذهب سپکاوی کېږي. دوی غوښتنه کړې وه چې حکومتي چارواکي دې مسلې ته پاملرنه وکړي او د جعلي عکسونو او ویډیوګانو خورونکو پر ضد دې کاروي وکړي. ارشد مومن، وایس آف امریکا، ډیوه، پېښور.
د دې وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه لا دوام لري او تاسو کولی شئ زموږ خبرونه په یوټل 70B 103 چینل باندې هم نیخ پنیغه وګورئ. دا مهال زو د بل ریپورت ولوري ته څنګه شتا تاسو په سټکو کې مهم یادونه وکړه ته چې د جمعې په ورځ د قومي اسمبلی غونډه کې د لګکیو پارلماني غړو سند صوبې لاړخانه سیمه کې د هندو جنکیو یا د هندو جنې آرتي کوماری د تختولو معاملې پورته کړې ده او مرکز کې واکمنه تحریک انصاف ګوند غړي لال چند تو لګولې چې آرتي کوماری د تختولو وروسته دې ته مجبوره شوې ده چې خپل مذهب پرېږدي او اسلام قبول کړي. راځي چې د پیر ولایت شاد څخه دغه تفصیل په ریپورت کې واورو.
مرکز کے واکمن تحریک انصاف گن غڑی لال چند تور لگول آرتی کماری دا تختول رستو دے تا مجبور اکلے شوی چھ پزور اسلام قبول کری. خود لال چند پا وینا زئی انتظامیہ دا متاثر کورنے سر اس مرستی ندی کری و پدے معاملے سترگی پٹی کری دی. دو اشکالنا آرتی کماری سر وزی بے درک پاتے کی دو نپس روان اپریل میاشت پا نہم انیٹا دا خپل مسلمان خاون محمد فواد سر دا کراچے یو عدالت تا حضر شوی وا. د یو ویډیو د لارې د کوماری مور او پلار هم دا تور لګولې چې ګنی د دوی لور په زوره تختولې شوې او دې ته مجبور کړې شوې ده چې خپل مذهب پرېږدي. هم د جمعې په ورځ قومي اسمبلی غونډه کې د مخالف مسلم لیگ نواز ګوند د لګکو بل یو پارلماني غړي کیلداس کوهستاني هم دا معامله راوچته کړې ده. هغه تور لګولې سند کې د هندوانو زنانو سره جبري ودونو او د هغوی مذهب بدلولو پیښې دوام لري. خود کیلداس کوهستانی په وینا پولیس او صوبائی حکومت د دوی اړو سره پروا نه لري. وی او ای ډی وسره خبرو کې کیلداس کوهستانی د ریس خپل کړه کم یو بالغ هندو جنې په خپل رضا اسلام قبلولو فیصله باندې دوی سره اعتراض نه لري. خود زیاته کړه بیا د دې لپاره هم بازاتی او قانوني تګلارې ټاکل پکار دي.
هم چاته اس کے لیے قانون سازی ہو جو کہ ابھی آرتی اور لاڑکانا دکھائی گئی. چھ دن ہم اس کو ڈھونڈتے رہے, چھ دن کے بعد اچانک اس کو پیش کیا گیا کورٹ میں ایک سو دو سو کے بیان کے لیے. تو ان کے جو ورثہ ہیں ان کو موقع ہی نہیں دیا گیا.
اغه وای دوی د آرتی کوماری لټون لپاره حل زل کول چې اغه ناڅاپه عدالت تړوان د کړې شو او تر دې چې مور او پلار ته هم د اغه سره د ملاوېدو اجازه ورنه کړې شو. کیلداس کوهستانی د جبری ودونو مخنیوي لپاره د پارلماني کمیټې غړي هم د زیاتوي چې دوی په دې اړه د قانون سازۍ لپاره اړوند کمیټې ته سپارښتنه کړې دي خو سینټ لا د دې منظوري نه دا ورکړې. د لګکو پارلماني غړو د غتورونو ته غبرګون کې په سند کې واکمن پیپلز ګوند د قومي اسمبلی غړي نوید کمر ویلي د دوی ګوند جبری ودونو او مذهب بدلولو د پیښو په کلکه غندنه کوي. نوید کمر د پیپلز پارټی لخوا د جبري مذهب بدلولو پیښو د مخنیوي لپاره قانون سازۍ کې د مرستو باور هم ورکړی دی. سرګند دی وی آرتی کوماری چې اسلامي نوم یې عائشه خودل شوې دی دا وخت د لړکانې په دارالامان کې د خدا د خپل کوروالو او د خپل خپلوانو د پیژنګلو نه انکاري ده. د پاکستان هندو پنچایت نومې تنظیم تر مخه تیرو دو میاشتو کې په سند صوبه کې د آرتی کوماری په ګډون اته هندوې زنانه یا جنکې تختولې شوې دي او بیا د دوی سره جبري ودونه شوې دي. هندوان د پاکستان تر ټولو لوی اقلیت دی چې د آبادۍ زیاتره برخه په سند صوبه کې اوسیږي. مطبوعاتي رپورټونه وایي په زوره مذهب بدلولو او جبري ودونو د پیښو سره مخ لویه شمېره کې هندو کورنۍ د سند صوبې نه ګاونډي هیواد هند ته په تیښته کولو مجبوره شوې دي. تیر کال دسمبر میاشت کې د امریکا د باندینو چارو وزارت په خپل یو رپورت کې پاکستان کې د لګکو د حالت زار سره د جبري ودونو او د دوی په زور مذهب بدلولو په واقعیاتو هم اندېښنې ښودلې وې. خو د پاکستان د باندینو چارو وزارت ویان د امریکا د سټیټ ډپارټمنټ پاکستان کې د لګکو زنانو سره جبري ودونو په سر اندېښنې رد کړې وې. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
تاسو د ډی وی خبرې خپرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه ګورئ او اورئ. دا مهال زو د یو بهرني ریپورټ ولوري ته چې د امریکې ولسمشر جو بایدن انتظامیه د زیارت په ورځ د روس د سایبر بریدونو او په کال 2020 کې شو انتخاباتو کې د ممکنه لاسوهنو پر سر اقتصادي بندیزونه لګولي دي، خو روس ویلي دغو بندیزونو ته به سخت ځواب وایي. راځئ چې تفصیلي د بختور شاد څخه په دغه ریپورت کې چې د امریکا غږ دی په ګډه سره واورو.
امریکې د زیارت په ورځ د سایبر بریدونو په انتخاباتو کې د لاسوهنې او یو شمېر نورو لانجو په سر په روس بندیزونه اعلان کړي دي. صدر بایدن څو ورځې وړاندې د روس صدر ولادیمیر پوتین په ټلیفون د دینه خبر کړي او ورته روان کال په یورپ کې د کېدونکو غونډې بلنه هم ورکړه.
په کومه برخه کې چې د امریکای ګټه وي چې لروس سره کار وکړي موږ یې باید وکړو او کوو به، خو کروس هڅه کوي چې د امریکای ګټه تر پښو لاندې کړي موږ به جواب وایو. موږ به تل د خپل هیواد ادارو، خلکو او ملګرو په دفاع کې درېږو.
امریکای په کال 2020 کې په صدارتي انتخاباتو کې د صدر ترامپ سره د ممکنه مرستو په سر لس روسی سفارتکاران د امریکای نوستلی دي او په 22 کم نیو او کسانو بندیزونه هم لګولي. اندریا کندل د نیو امریکا سکیورټی څېړونکې ده.
موږ به ګورو چې امریکا د روس له مخالفت سره سره هغه ته داسې ګټې هم ورکوي چې روس پکې دلچسپي لري، لکه صدر پوتین د امریکای سره په دوه اړخیزه سبات کې ډېر غوړې دي. د دې ترڅنګ هغه په افغانستان او ایران هم د امریکای سره خبرو کې دلچسپي لري. نو زما په خیال د روس سره په تعلقاتو کې امریکای له د پوره احتیاط نه کار اخیستل پکار دی.
امریکای په لومړي ځل د دسمبر په میاشت کې په خپلو وفاقي جنسیانو د ماسکو لخوا د سولر وینډ سایبر حملو تور لګولې. نینا جنکوویکس په ویلسن سنټر کې د روسی افواګانو چړونکې ده.
د داسې سختي رویې خبرګون به هم سخت وي او د دغه بندیزونو لپاره جواب ورکول ضروری وي.
امریکای چې په روس وړاندې کم بندیزونه لګولي وو هغه کار نه دی کړی، ځکه دا د صدر بایدن په روس د زیات فشار اچولو لپاره امریکایي اقتصادي کمپنیو ته امر کړی چې د روبل بانډونو کې د کاروبارونه نه کوي. امریکایي بانکونو د کال 2019 راهسي د روبل نه بغیر بانډونه هم بند کړی دي. د وایټ هاوس پریس سیکرټری جین ساکی وای
This means the vast majority or
د دې مطلب دا شو چې د روس 80% خپلواک قرضې زمونږ د بندیزونو نه بهر وي. مونږ اوس په دغه ځای کې هم بندیزونه ولګول او مونږ سره نور هم یو شمیر لارې چارې شته،
خو روس دغه تورونه نه مني. ماریا زخاروفا د روس د خارجه وزارت وایانده ده.
پدوبنه د داسې سختي رویې خبرګون به هم سخت وي او د دغه بندیزونو لپاره جواب ورکول ضروری وي.
امریکای په روس دا بندیزونه په داسې حال لګولي چې روس د یوکرين پولې ته نږدې خپل پوزونه جمع کړي دي، چرته چې لتیرو وو کلونو راهسي د یوکرين د حکومت او روس په لوا یاغیانو ترمنځ جګړه روانه ده. امریکا په روس دغه بندیزونه په دې خبره هم لګولي چې ځینې رپورټونه وایي روس په افغانستان کې د امریکای او ائتلافي ځواکونو په ضد د بریدونو په سر وسلوالو لپاره پیسې ورکوي.
په خیر اغلی بی بی شیرینه کې تاسو ته هرکلی وایو.
بی بی شیرینه
پښتنو مېرمنو ته په زړه پورې خبرونه ورکوي.
خزی په خپل آینده پوهیدل غواړي.
وی او ای ډیو وا د خزو غغلا زی ورکوي.
موږ به خپل حوصلې نه بیلو، موږ به سکولونو ته ځو، موږ به تعلیمونه کوو. خپل
پښتنې وکړي.
وی او ای ډیو وا زی دی.
وی او ای ډیو وا
د ډیوی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه لا دوام لري او د ملکیت څخه مو بیا هم مننه کوو چې تر دا د مرا سره په خبرونه کې مالی است. زو د بلی موضوع ولوري ته چې د ایران صدر حسن روحانی ویلی دی چې په اټمی مرکز د حمله په جواب کې به هواد د یورانیم د صفا کولو کچا 80% ته ورسی. د کابینې غونډې ته وینا کې ایرانی صدر ویلی چې د ایران دغه فیصله د ستاسو اورانکاری ته جواب دی. راځي چې تفصیلی د اشفاق مومن څخه په دغه ریپورت کې وورو.
د ایران د پارلیمان سپیکر نن د جمعې په ورځ ویلي د هغوی په نتنز جوهري مرکز باندې د حملې وروستو 80% پورې د یورانیمو په غنی کولو باندې لاس پورې کړی دی. دا خبره د ایران سرکاري ټي وي د سپیکر محمد باقر قالیباف لخلی رانقل کړی ده، خو نوموړي د دې وضاحت نه دی کړی چې ایران کوم مقدار د یورانیمو غنی کولو پلان لري. داسې ښکاري چې په ویانا کې د نړۍ قوتونو سره په دې تاوتریخوالي پیدا شي کوم خبرو کې چې امریکا د کال 2015 شوې لوزنامه باندې برخه اخستو ته رضا شوې او په ایران د لګول شو بندیزونو په لری کولو به پکې بحث کیږي. د دې اعلان سره به هغه خبرې نورې هم تودی شي چې ګنې تیره اونۍ په یاد جوهري مرکز باندې حمله کې لوی زیان اوړېدلی و، د کومې تور چې ایران په اسرائیل ورپورې کوي. اسرائیل تر دې وخته د دغې حملې کولو مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی، خو د ایران په نتنز جوهري مرکز د برید شکونه په پراخه توګه اسرائیل باندې کیږي. د ایران سرکاري ټلویزیون د پارلیمان سپیکر قالیباف له قوله وایي چې د ایرانی قوم اراده یو معجزه ده او دا به هر سازش ناکامه کوي. د ویلي د غنی کولو کار د جمعې په شپه د نیمې شپې وروسته شروع شوی دی. سرکاري ټلویزیون تر مخه د ایران د اټومي انرژي تنظیم او د هیواد قامی جوهری وسلو مشر ورستو ومنله چې دغه اوس 80% ته رسیدلې ده. علي اکبر صالحی وویل چې په دې اړه نور تفصیل به ورستو راځي او د نور وضاحت کولو څخه ډډه وکړه. دا خبره صفانه ده چې ولې دا اعلان د ایران انقلابی عسکرو په خوانی سختدریزه مشر کړي، کوم چې د جون په میاشت کې د ایران صدراتی ټاکنو کې ممکنه کاندید هم ده. د یورانیمو غنی کولو 80% مقدار د ایران وړاندې نه د غنی کولو د مقدار نه زیات ده، خو د جوهری وسلو جوړښت لپاره په کار د 90% نه کم دی. ایران تر 80% پورې یورانیم د وړاندې نه غنی کول، خو په شوی لوزنامه کې دغه تر 3.8% پورې د ساتلو ویل شوی وو. د اټومي انرژي نړیوالې ادارې له تر دې وخته په دې اړه باندې د پوښتنې کوم ځواب نه دی ویلی، خو د دې اونۍ په سر کې یې د معاینکارو یوه ډله نتن سوهري مرکز ته استولې وه او هغوی تایید کړې وه چې ایران د ځمکې په سر د 80% یورانیمو غنی کولو لپاره تیاری کوي. د یورانیمو غنی کول سیوا کولو باندې اسرائیل لخوا د ځواب کولو عذر پیدا کیږي، ځکه چې دا دواړه هیوادونه د پخواره هسې جګړې ته نږدې شوي. د اسرائیل وزیر اعظم نتنیاهو ژمنه خودلې چې ایران به هیڅ کله هم جوهري وسلې ترلاسه کولو ته پرېږ نه دي او هیواد یې دوه واري وړاندې هم د اټومي پروګرام مخه نیولو لپاره حملې کړي دي. تیره اونۍ په نتنز جوهري مرکز کې لومړی خبرونه وو چې بجلی یې په مځکه لفاسه او لاندې د غنی کولو په کوټو کې قطع شوې ده، خو وروستو ایرانی چارواکو دا یو برید وګرځاوه. د ایران د پارلیمان سختدریز او د څېړنې مرکز مشر علي رضا زاکانی په سرکاري ټلویزیون ویلي وو چې 200 سینټریفیوج تباه کړی شوي. د دغې وروستو بل کوم چارواکي د یاد کړل شوو شمیرو او یا د پیښې کوم انځورونه نه دي خپاره کړي. د ایسوسییټډ پریس لخوا د سیارې د لارې د مرکز د لیبارټری نه بهر نه انځورونه اخیستل شوي او دغې کې ظاهري کوم زیان په نظر نه راځي.
دمحال زو د یو بل دلچسپه یا په زړه پورې راپور ولورې ته چې د امریکې پخوانی صدر رونالډ ریګن او ګورنر شوارزنیګر داسې دوه مشهوره شخصیتونه دي چې په ټلویزیون او سینما د شهرت موندلو وروسته یې په سیاست کې هم نوم ګټلی دی. نن سبا هم ځینې سیاسي مشران په سیاست کې د بریا لپاره د هالیوډ د ټیلنټ ایجنټانو څخه کومک اخلي. په دې موضوع د وی او ای د خبريالي یو ریپورت تاسو بختو شاوډان دکې.
د جارجیا د وټونو وکیل سیاسي ابرامز او د فلمي اداکار هریسن فورد ترمنځ یو خبره شریکه ده او هغه د هالیوډ د ټیلنټ ایجنسی. کال 2013 کې د گورنرۍ په انتخاباتو کې د ناکامۍ وروسته هغه د یونایټډ ټیلنټ ایجنسی سره کار کول شروع کړ چې وای خپل کار او خپل ولوله نور خلکو ته ښکارا کړم. همدغه شان انډریو ینګ چې د نیویارک د میر د پاره انتخابات کړیو هم د هالیوډ د کریټیو آرټیسټ نومیدارې سره کار پیل کړ او هغوی له یو شمیر وړې ویډیوګانې یا پاډکاسټ جوړ کړ.
د هالیوډ او سیاست هڅه داوی چې د خپل مینوالو او سیاسي پلویانو سره د خبرو لارې ولټوي. رابرټ شمل په نوټرډم یونیورسيټي کې پروفیسور دی.
اکثر سیاست مداران د خپل مینوالو مرکزونه لري، داسې مینوال چې دوی ته ځانونه وقف کړي وي، څوک چې دوی په سوشل میډیا ګوري.
د میډیا دنیا د پخوانی سیاست مداران او حکومتي چارواکو نه ډکه ده. د مثال په توګه انتونی سکارموچی چې د صدر ترامپ په وایټ هاوس کې لس ورځې د رابطو د ډایرکټر په حیث کار کړی، د پوډکاسټونو سلسله موچ اف ام یې شروع کړې ده. دغسې شان سپایسر هم د پخوانی صدر ترامپ په انتظامیه کې دوه میاشتې پریس سیکرټری و. د ډانسینګ ویت سټارز پروګرام کې کار شروع کړی دی. رابرټ تھامسن په سیراکیوز یونیورسيټي کې د ټلویزیون پروفیسور دی.
یوازې دا نه چې سمونږ ووینو هغه په خبرونو کې راشي، بلکې د نیمې شپې مزاحیه شوګانې هم د ټرمپ اړه ډېر څه لري، ځکه زما په خیال د ټیلنټ ایجنسو هم دا هر څه محسوس کړل.
د هالیوډ ټیلنټ ایجنسیانې پخوانو سیاست مدارانو له ځکه کار ورکوي چې دوی پوه دي، خو د ځان سره د پلویانو او مینوالو یو لویه ګڼه ګوڼه راوړي. د نوټرډم یونیورسيټي پروفیسور رابرټ شمل زیاتوي،
د دې کسانو سره ګڼ شمېر مخلص پلویان وي او د میډیا په دې ګڼه ګوڼه کې دغه ادارو ته داسې د سیاست مدارانو د پلویانو بهیر ډېر په اسانه په لاس ورشي.
د خلکو د زړونو او ذهنونو د ګټلو لپاره د واشنگټن او هالیوډ ترمنځ فاصله راکمه شوې ده، لکه چې وایي دا دنیا یو سټیج دی او سیاست یو سینما ده.
یو بل پزړه پوری ریپورت ولوري ته چې د کمبودیا په روایتي طریقه جوړ ریشم د قدرتي سیزونو نه جوړیږي او یو ټوټه ریشم په جوړیدو کې څومره وخت لګول کیږي. راځي چې دغه ټول تفصیل د سمینا احسن په راپور کې چې د امریکا غږ ریپورت دی تاسو ته وړاندې کړي.
د کمبودیا روایتي سلک یا ریشم ایکا جوړول نه یوازې ډیر زیات وخت اخلي، بلکې دا ډیر ګران او یو ډیر اوږد عمل هم دی. که څه هم په دې نتیجه کې جوړېدونکي سلک یا ریخم بهشکا ډیر ښکلی، خو د دې روایتي ریخم د جوړولو په لار کې پراته چیلنجونو د لاسه دغه رواج وسرو پرو په ختمېدو دی. په دغه روایتي طریقه باندې ایکا جوړولو عمل د یو مقامی تنظیم کای خمیر اسوسییشن لخوا د محفوظ ساتلو د پاره کوششونه روان دي. د کمبودیا په تاکیو اسوبه کې اتر تنان په دغه کار کې بوختي او په لاسونو باندې ریخم ایکا جوړي. د دې تنظیم مشر فینګ سوفال وای،
موږ به له د باندې څخه ریشم او رنگونه راغوښتل، خو دغه شیانو څخه جوړ ایکات به د کمبودیا نه و. ما ځکه دغه تنظیم جوړ کړو چې داسې ایکات تیار کړو چې د کمبودیایي د دې لپاره موږ بنیادی څلور رنگونه استعمالوو او دا رنگونه د قدرتي شیانو او ونو بوټو څخه اخلو.
په کمبودیا کې وس ډیر کم خلک پاتې شوي دي چې په روایتي طریقه باندې کمبودین ریخم ایکا جوړي. د خبره د کمبودیا د کلتور وزارت کوي. په روایتي طریقه باندې ایکا جوړولو په لار کې تر ټولو غټ چیلنج دا هم دی چې په کومه قدرتي طریقه باندې د دې لپاره رنگونه اغستل کیږي، هغه وسایل هم وس په ختمېدو دي. یو بل غیر دولتي تنظیم هم په کمبودیا کې هغه د غټ عمر خلک راغونډ کړي دي چې څوک په دې طریقه باندې پوهیږي. ماملې انسټیټیوټ آف خمیر ټریډیشنل ټیکسټایل یو غړي ده.
موږ د ریشم هم دلته څخه اخلو او په خپلې جوړو هم. موږ د ریشمو چنجي هم ساتو، خو هغه مرسي نه یو خبر چې ولي.
انسټیټیوټ آف خمیر ټریډیشنل ټیکسټایل د جاپان د یو تن کیکو موریموتو په 1990 کې جوړ کړی وو او په دغه تنظیم کې به ځوانانو لا تربیت ورکولو چې هغه په روایتي طریقه باندې ایکات ریخم جوړولو چلیز دکی. موملې وای د ایکات یو ټوټه جوړولو کې قریبا د یو کال پورې وخت لګي او د دې قیمت په زرګونو ډالرو کې. د کمبودیا د کلتور وزارت وای چې دغه طریقه باندې د ریخم جوړولو هنر که محفوظ کړی شي، نو دا به د هغوی مشرانو لپاره د عقیدت پیرزونی. خو تر ټولو لوی چیلنج چې د دې هنر د ختمېدو په لار کې پروت دی، هغه دا چې په قدرتي طریقه باندې د کمو وسایلو نه چې دا جوړېدو هغه په ختمېدو دی. سمینا احسن، وایس آف امریکا، ډیوا، ورجینیا.
د ډیوی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو نننۍ خبری خپرونه هم په څو شیبو کې پای ته رسی. تاسو ته کوم راغلی راپورونه چې ود سیمې څخه او دلته همکارانو چې کوم راپورونه تاسو لپاره تیار کړی و سیمې کورنی او د دې ترڅنګ بهرنی هغه په خپرونه کې وړاندې کړه، په دې هیله چې تاسو ته هم دغه معلومات ګټور تمام شوی وي. او د دې خپرونه قربانه زه منزه شهید سره ده، د خپرونه پروډوسر عبد حسین چې دغه ټول راپورونه تاسو سره غونډ کړی و او وار په وار تاسو سره شریک کړل، دا غوی هم ډیره زیاته مننه کوم. او د انجینرانو څخه هم ډیره مننه چې زموږ سره په تخنیکی اړخ کې مرسته وکړه، جاستن ټیان او همدارال جان، دا غوی هم ډیره زیاته مننه کوم. او تاسو ته هم خیشي به غواړو سلوړه او آباد اوسئ.